سلامون ستړي مشه په کابل کې د مخام اشپک بجې شوې د خبري مجلې ته موز فريده سيال هر کله کوم خبري مجله به په خبرونو پیل کړو. په کندهار کې د ميرويس نیکه خصوصي پانتون مستلینو د طالبانو لوري بهل شوی او په اوډزي ور باندې شوې دي. هغه ویډیو چې تازه تر لاسه شوې ده څرګندوي چې د یاد پانتون مستلین نن د شنبه په ورځ د اسموینه پر مهال د طالبانو له اخوډب سره مخ شوې دي. سرچینه وايي یاد مستلین اورست له هغه د طالبانو نظامیانو لوري د سخت اخوډب سره مخ شو چې غوښتل د خزینه مسلینو په اړه د طالبانو د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې د ازموینو له ورکولو ډډه وکړي. سرچینه وایي کله چې مسلینو له یاد پوهنتون څخه د طالبانو د اخوډب له ویرې د تښتېدو هڅه وکړه، طالب نظامیانو پرې ډزې هم وکړې. دا بدلون لپاره د افغان خوځو د ائتلاف په نوم یوې ډلې د یوې اعلامیې په خبرولو سره د نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو له لوري لګول شوي بندیزونه په کلکو ټکو غندلي وایي. په افغانستان کې د خوځو نجونو په وړاندې د طالبانو دا او دې ته ورته نور اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې طالبان په قصدي او سیستماتیک توګه د جنسیتي توپیر د پالیسیو پر اساس ښځې له خپلې هستې څخه محوه کوي. دغه ائتلاف چې وایي د 2020 کال په جولای میاشت کې رامنځته شوی دی او د پخواني حکومت د افغانستان د پخواني ملي شورا او د مدني ټولنو د مشرانو ورسنۍ او په ګډون یو شمېر سړي په کې راغونډې شوې پر نړیواله ټولنې هم غږ کړی چې تر امنیتي اندېښنو ورخوا له طالبانو سره تعامل وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویس وایي ټول نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده چې د یوې زیانمنونکې او نه جبرانېدونکې پریکړې په وړاندې مخالفت کړی. ښاغلی ویس دغه څرګندونې په یو ټویټ کې د طالبانو لوري پر ښځو او نجونو د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو د پریکړې په اړه کړې دي او ویلي دي چې محصلین له خپلو خوندو سره اوږه په اوږه ولاړ دي، استعفاوې، لاریونونه، مخالفتونه کوي. ویس له طالبانو وغوښتل چې د خپلو خلکو غږ واوري او اوس هم ډېر ناوخته نه دی. خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پنجشنبه په ورځ د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو د پریکړې دفاع وکړه، ویل تر هغو به پوهنتونونه بند وي چې د ده په خبره د شریعت مطابق اصلاحات د لوړو زده کړو په بهیر کې نوي عملي شوي. ترکمنستان غواړي چې افغانستان ته د برېښنا د لیک د لړۍ وغځوي. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکمنستان د ولسمشر سردار بیری مودوف د لاسلیک شوي فرمان له مخې د ترکمنستان د برېښنایي دولتي شرکت ترکمن ته اجازه ورکړل شوې ده چې د افغانستان برېښنا شرکت سره شوي قراردادونه وغځوي. دغه راز دغه شرکت ته اجازه ورکړل شوې ده چې افغانستان ته د لیږدونکي برېښنا اندازه او بیې وټاکي. په خبر کې دا نه دی ویل شوي چې په اوس وخت کې ترکمنستان څومره برېښنا افغانستان ته ورکوي، خو ویل شوي دي چې دا هیواد پر افغانستان سربیره ایران، ازبکستان او قرغیزستان ته هم برېښنا صادروي. او د روسیې د بیرونیو حالاتو وزارت نن ویل چې د سابیریا په کریمرو ښار کې د زړو د هستوګنې په یو کور کې د اور د لګیدنې د عمله شل کسان مړه شوي دي. د وزارت ویلي چې نن او سهار وختي چې لرګیو جوړ شوی په یو دوه پوړیز کور کې لګیدلی او علت یې تر اوسه معلوم نه دی. د راپور له مخې د کور د بخارۍ په وسیله ګرمېده. تر اوسه دا نه دی څرګند شوي چې د زړو د هستوګنې په دې خصوصي کور کې څومره کسانو ژوند کاوه او د اور د لګیدو پر مهال هلته څومره کسان وه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن په هرات ولایت کې د پوهنتون زده کوونکو لاریون کړی دی، خو دوی شکایت کوي چې طالبان ورسره بد چلند کړی.
اما طالبان جلوی راه ما را گیرید.
طالبان اوس زموږ مخه ونیوله او په لرګو، اطفایي، ټوپکو او برقي لرګیو یې زموږ مقابله پیل کړه.
وړاندې په خبرونه کې به د نورو محصلینو سره هم خبرې اترې ولرو چې نن دوی لاریون ته راوتلي وي او طالبانو یې په زور مخه نیولې ده. د دې تر څنګ د راپورونو پر بنسټ نن د کندهار ولایت د میرویس نیکه په خصوصي پوهنتون کې هم ورته لاریون شوی ده او هغه محصلین چې نه غوښتل په ازموینو کې ګډون وکړي د طالبانو لوري په دوی باندې هوایي ډزې هم شوي دي. د کندهار نه به یو محصل سره په دې خبرې وکړي چې نن ولې د دوی لاریون وځنډېده. د دې تر څنګ هغه سکان چې اوس مهال د افغانستان نه هند ته تللي او هلته مې شوي دي، دوی شکایت کوي چې دوی نه غواړي د تل لپاره په هند کې پاتې شي.
مشران ته پیدا شوه، زبنګل ته پیدا شوه، موږ غواړو چې بیرته لاړ شو خپل افغانستان ته، خپل کار روزګار بیرته ثابته ولې بیرته و. موږ نه غواړو چې د هند طبیعت موږ واخلو.
نړیوال مسایل ته به هم تم شو. ملتیا مغواړم
در نردی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشي. طالبانو په کندهار او هرات کې د مسلونو د لاریون مخونی ولا تمه وا چې د لاریون نن د میرویس نیکه پانتون د زده کوونکو لخوا وشي، خو طالبانو اجازه نه ده ورکړې. لسیم یو شمیر زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی د لاریون په منځ کې نفوذ کړی و او اجازه یې ورنه کړه چې د دوی دغه لاریون نن ترسره شي. امید زهیرمل همدا شیبه را سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. زهیرمل صاحب، که تاسو راته ووایئ چې نن په هرات کې هم لاریون و په کندهار کې هم د لاریون مخه نیول شوې ده، دغه زده کوونکي چې راوتي و د دوی تر ټولو لویه غوښتنه څه وه؟ ولې طالبانو په کندهار کې د لاریون ته اجازه نه ده ورکړې؟
کندهار او هرات له تخار، ننګرهار او کابل وروسته دوه نور ولایتونه دي چې محصلین او محصلان او تر خوا یې نور ملکیان راوځي او د نجونو د پوهنتونونو په ننګه باندې غږ پورته کوي. په هرات کې نن سهار 10 بجې محصلان د مصروفیت څلور لارې ته راووتل. له هغه ځای لاریون پیل کړ او غوښتل یې چې د ولایت تر مقامه پورې ځانونه ورسوي، خو په دغه منځ کې طالبانو دوی په دوو ډلو باندې ووشلې. په دې معنا باندې چې فشار یې پرې راوړ او د دوی له قوله چې ازادۍ راډیو سره یې خبرې وکړې، د اطفایې وسلې، لرګیو، برقي الو او ځینو نورو څخه یې استفاده وکړه ترڅو د دوی د لاریون د پراخېدو مخه ونیسي. خو بیا هم دوی خپل غږ پورته کړ. په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي پر دوی باندې د اطفایې موټر چې پوره په فشار باندې اوبه شیندي هغه شیندل کېږي، او په دې مهال ځینې محصلانې غورځېږي پر ځمکه باندې. هم دوی وایي چې لاریون سره یې تاوتریخواله شوی، اما لاریون یې کړی او د لاریون اساسي او بنسټیز هدف یې همدغه و چې د نجونو په ملاتړ باندې، یعنی د پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره یې غږ پورته کړ. ویلې چې د خدای له خوا نه ورته دا حق ورکړل شوی، قرآن ورته حق ورکړی چې زده کړه وکړي، باید مخې ونیول شي او اجازه ورکړل شي چې پوهنتونونو ته ولاړ شي. خو په کندهار کې بیا تمه وه چې همدغه ډول لاریون وشي، خو هغه څه چې هلته محصلینو او نور ازادي راډیو ته ویلي دي د دوی مخه نیول شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویلې پلان یې درلوده چې دوی لاریونو کې، خو طالبانو د دوی د لاریون دننه نفوذ وکړ ګروپونو کې چې دوی پلان چېرته جوړ کړی و، نو مخه یې ونیول شوه او ونه توانېدل چې لاریونو کې. خو مازیګر یعنی تقریبا ساعت وړاندې ازادي راډیو ته لسیم راپور نه راغل چې طالبانو تاوتریخوالي نمکار اخیستی، ډزې په محصلینو کې، ځینې محصلین نیولي هم دي. ما د کندهار د والي د ویان سره دا موضوع شریک کړه، هغه وویل چې نه، لاریون نه دی شوی او دا د تاوتریخوالي نه.
ډیره مننه کور مودان امید زهیرمل و چې د هرات د لاریونونو په اړه جزئیات راکول. همدې موضوع ته به تم شو. نن په کندهار کې هم د لاریون پلان محصلینو درلوده چې دوی راووزي، او د طالبانو د هغې پرېکړې په اړه چې د زده کوونکو د نجونو زده کوونکو پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې تړلې، دوی نن لاریون وکړي، خو د دې لاریونو مخه نیول شوې ده. صدیق رښتینی د کندهار خبریال زموږ سره وصل شوی دی. رښتینی صاحب، که تاسو راته ووایئ چې د راپورونو پر بنسټ هلته په ماسلینو باندې ډزې شوې دي، روستي جزئیات څه دي د دې ډزو؟
پریده چانی تاسو او دونکو ته سلام. هلته یو سرچینه وایي چې دغه ماسلینو وروسته له هغه چې غوښتل یې د طالب نظامیانو له لوري، دوی البته اول د سخته خو ډب سره مخ شوي، دوی غوښتل چې د ښځینه محصلانو په اړه د طالبانو د وروستۍ پرېکړې په غبرګون کې د ازموینو له ورکولو ډاډه وکړي. سرچینه وایي کله چې محصلین له یاد پوهنتون څخه د طالبانو د حجاب له ویرې تښتېدل، وروسته طالب نظامیانو پر هغوی ډزې کړې دي. تر اوسه په دغه ډزو کې محصلینو ته د مرګ ژوبلې د اړولو په اړه معلومات نه ترلاسه شوي. البته طالبانو هم په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی. لکه څنګه چې زهیر مال صاحب یادونه وکړه، تېره ورځ هم د کندهار ښځینه محصلانو غوښتل چې مظاهره وکړي. هغوی د طالبانو له کلابندۍ سره مخ شو د 2 ساعتونو لپاره، چې بیا وروسته پرېښودل شوې چې خپل کورونو ته ستنېږي.
ډېره زیاته مننه کور مودان، ژوندي اوسې. صادق رښتینی و چې د کندهار کې د محصلینو د مظاهرې په اړه، همدارنګه د هغو زده کوونکو په اړه چې دوی له ازموینو نه پورته شوي او غوښتل یې چې د هغو نجونو تر څنګ ودرېږي چې دوی پر مخ باندې د پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي، خو ویل کېږي چې د طالب چارواکو لخوا په دوی باندې ډزې شوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 یو سلو څلوېخت، دیارلزره اتسوا شپیته او پینزلزره شپکسوا چلوی کلو هرتز او ریده لائشهی.
بیا به هم د افغانستان یو مسله راوخلو. لزده کړو د نجونو د منکولو پریکړې د کورنۍ او نړیوالو غبرګونو نه تر څنګه طالبان هم په دوه ډلو وویشلې دي. ځینو طالب چارواکو په ټولنیزو شبکو هم په مستقیم او غیر مستقیم ډول له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی. همکار مې همین هیواد همدا شپه سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. هیواد صاحب، ستړی مشي که تاسو ته دا ووایي چې ولې طالبان د دغه پریکړې په اړه باندې مختلف نظرونه لري او د پانتونونو تړل کېدل څومره کولای شي چې د طالبانو دغه حکومت اوسنۍ حکومت زیانمن کړي؟
مننه تاسو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلام. لا غوړسته چې زینو طالب چارواکو له زده کړو څخه د نجونو د منع کولو پریکړې په اړه په ټولنیزو شبکو کې ځینې غبرګونونه وښودل. سیاسي شنون کې هم وایي چې طالبان د نجونو د زده کړو په موضوع کې په دوه ډلو ویشل شوي او د دواړو ډلو ترمنځ اختلافونه مخ په ډیریدو دي. پخوانی طالب چارواکي او سیاسي شنونکي سید اکبر اغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو د کابینې غړي د دغو ستونزو حل غواړي او دا له امکان لري نه ده چې کندهار ته د دوی یو پلاوی لاړ شي. سیاسي شنونکي سمی یوسفزی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې له زده کړو څخه د نجونو د منع کولو په برخه کې د طالب مشرانو ترمنځ اختلافونه شته. ویل که څه هم طالب مشران هڅه کوي چې خپل هغه مخکینی یووالی وساتي، خو له زده کړو د نجونو په منع کولو کې سره یوه خوله نه دي. ښاغلی یوسفزی وویل چې ځینې طالب مشران کورنیو او نړیوالو فشارونو ته په کتو متوجه دي چې روان وضعیت یې د حکومت په ګټه نه دی. سمی یوسفزی په خپلو خبرو کې دا هم ویل سره له دې چې په کابل کې ډیر ناست طالب مشران د نجونو د زده کړو په برخه کې د ملا هبت الله له پریکړې سره مخالف دي، خو بیا هم ډېرې د خپلو منصبونو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي نزاکتونو له امله غږ نه پورته کوي. د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له بندېدو سره یو شمېر داخلي رسنیو هم راپورونه ورکړي چې د دې پریکړې مخالفو طالبانو په کابل کې خپلې ناستې ډېرې کړې او غواړي په دې اړه په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره هم وګوري. د نجونو د زده کړو په موضوع کې د طالب مشرانو د اختلافونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم خبرې وکړې، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو له واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او تیرې سې شمې په ورځې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل.
ډېره مننه. کورمودان همین هیواد و چې د طالبانو د خپل منځي اختلاف په اړه رستي جزئیات راکول. همدې مسلې ته به تم شو. دا چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلاف د نجونو د زده کړې په موضوع کې رامنځته شوی دی، زموږ همکار د دې موضوع په اړه باندې د سیاسي چارو شنونکي په سمی یوسفزی سره خبرې اترې کړې دي او په پیل کې ونه دا پوښتلې دي چې دغه موضوع څومره د طالبانو لپاره مهمه ده.
په دې کې شک نشته ده چې طالبان یو متحد ځواک وو او اوس هم تر یو حده پورې ده، خو دغه پریکړو زه فکر کوم چې طالبانو د کابینې نوي پیسد غړي او نور مشران د دغه ډول پریکړو مخالف دي، خو اکثریت یې د منصب او د چوکۍ او د طالبانو د نن چکم هغه داخلي یو بل ته نزاکتونه او احترام ده، د هغې له امله غږ نه کولو. خو اوس ورو ورو د تیرې دوه شپې په کابل کې ډېر مشران دي یو بل سره لیدن کتل کړي دي او په دغه پریکړو باندې خفګان څرګند کړی ده، او اوس غواړي چې د شیخ هیبت الله سره او هغه کسان چې شیخ هیبت الله ته نږدې یو حلقه جوړه کړې ده، هغه حلقه یا خو دې پراخه شي، نور علما دې هم پکې شامل کړي شي او د نورو سیمو علما دې هم پکې ورکول شي، یا دې دوی ته تشریح کړي چې دغه پریکړو تر شا د دوی اهداف څه دي او څه ترلاسه کول غواړي. نو یو اختلاف خوشته ده، خو متاسفانه طالبان یو جمهوري دوله ځواک نه ده چې هلته د دننه څوک د اختلاف ټکر راڅرګند کړي. طالبان مشران دننه یو بل سره ملګري وي په دغه مسایلو کې، خو چې کله یو مشر یا دا مسله راپورته کړي انوریا تر شا و نه درېږي. تاسو وکتلو چې ملا عباس تانکزای د طالبانو د تحریک نه په اوایلو کې خپه شولو، خو بیا په دوبۍ کې وو او ملا برادر اخوان چې کله قطر ته سفر وکړو هلته راوغوښتلو د ټولو مشرانو ورته وی چې تاسو ولاړ شئ په کابل کې د ښځو د حقوقو په اړه یا د تعلیم په اړه باندې غږ پورته کړئ. موږ مترشا ولاړ یو. کله چې تانکزای صاحب دغه آواز پورته کړو چې شاته وکتلو دغه کسان چې هلته یې سره وعدې کړې وي چې تاسو صرف دغه غږ پورته کړئ موږ مبادرګه کوو، ټول ترینه د مختلفو مصلحتونو په بنیاد باندې یا د خپلو چوکیو په بنیاد باندې یا منصبونو په بنیاد باندې تر شا ونه درېدل. نو دغې نه وروسته مشرتابه کې هم دغه سخت دریزو کړیو دا جرأت لاس وکړي چې نور هم داسې پریکړې وکړي چې طالبان او ملت یې یو بل مقابل ته سره ودرول.
مننه. تاسو دا ونه وکړه چې 90% طالب چارواکي له دغو پریکړو سره مخالف دي، کله چې په دومره لویه کچه مخالفت موجود وي بیا نو د طالبانو په منځ کې کومه ډله دغه پریکړې کوي چې عملي کېږي؟ هم
دا یو کوچنۍ ډله ده چې په دې کې ملا هبت الله اخوند په خپله، ملا محمد حسن اخوند چې ویل کېږي تر دې حده پورې خبرې کړې وي چې زما میت چې قبر ته ولاړ سي بیا به نجونو ته د تعلیم حق ورکړم. یو بل د علومو اکاډمۍ یو مولوي صاحب ده په نوم د شیخ محمود ده، او بل یو حده پورې ویل کېږي چې په اولو کې د طالبانو قاضي القضات شیخ عبدالحکیم خوان هم د دوی سره ملاتړی و، خو په دې وروستیو پریکړو کې ویل کېږي چې هغه هم د دغه پریکړو د نجونو د تعلیم باندې بندیز ملاتړ نه کوي. او یو څو نور علما دي چې ډېر مشهور علما نه دي، او په قندهار کې د شیخ هیبت الله اخوند شاوخوا ناست دي، د هغوی دغه پریکړو او په دغه پریکړو باندې اصرار د دې سبب شوی ده چې طالبان له نړیوال رسمیت نه محروم شوی دی، او د هرې ورځې په تیریدو د ملت له غیظ او غضب سره مخامخ کیږي. او د طالبانو ګڼ شمېر مشران لکه ما چې ویلې د کابینې اکثریت د مشرانو اکثریت دغه ډول پریکړو مخالف دي، خو متاسفانه دننه داسې نظام نشته چې دوی خپل هغه عدم رضایت په یو فرمول کې یا په یو چوکاټ کې خپل مشرانو سره مطرح کړي. یعنی مکمل ډول دیکتاتوري ده دننه، یو څو کسان هر ډول پریکړې چې کوي باید اغنوریا په پټو سترګو ومني، خو ورو ورو د خلکو فشار، د مطبوعاتو فشار، د سوشل میډیا فشار یو شمېر مشران دې ته متوجه کړي دي که دغه حالت دوام وکړي نو ممکن د ملت د دوی پر خلاف راپورته شي. او هغه کسان چې دغه پریکړې کوي هغوی د دغه پریکړو د کولو نه وروسته د دوی عکس العمل پیمانه او اندازه نشي لګولی، له دې امله دوی دغه ډول پریکړو ته دوام ورکوي.
همین هیوادو چې د سیاسي چارو شنونکي سم یوسف زسري د طالبانو د خپلمنځي اختلاف په اړه خبرې کولې. همدې بسلې ته به پاتې شو. په کندهار کې په هغه مسلینو باندې ډزې شوې دي چې دوی د ازموینې څخه وتل او د انجونو د پڅین کې د طالبانو د هغه پریکړې د غندلو لپاره درېدل چې دوی په انجونو باندې د پانتونونو دروازې تړلې دي. د کندهار نه یو محصله د کائنات په نوم همدا شی بر سره په استودیو کې وصل شوې ده. کائنات ستړي مشي په خیر راغلي. تاسو کړه ته وایي چې نن داسې راپورونه و د کندهار نه چې هلته مسلینو یو مظاهره پلان کړی و، هغه مظاهره هم وځنډیدله او په څنګ کې په هغه مسلینو باندې هم ډزې شوې دي چې دوی نن د میرویس نیکه په خصوصي پانتون کې لازمونه وتل. ستاسو روسي جزئیات څه دي؟ تاسو هلته په سیمه کې یاست؟
تر هر څه مخکې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. په دې هیله چې شبه یاست، د نن ورځې مظاهره په اړه به داسې وایم چې پلان جوړ شوی و په دې چې ټول خویندې او وروڼه د یو بل تر څنګ په دې ارامي او سره د کندهار پوهنتون مخې ته ټول سي او په یو ځای په یو غږ سره د خپل حق غوښتنه وکړي. مګر دا چې مخکې له مخکې طالبانو ډېر ټینګ امنیتي تدابیر نیولي وو، د کندهار پوهنتون شاوخوا ټول محاصره شوي وو، په ښار کې نظامیانو وتلي وو او ډېر امنیتي تدابیر ورته نیول شوي. په همدې خاطر موږ پلان او موږ مظاهره وځنډول شوه تر څو څو ورځې تېرې شي او ټول په کندهار ښار کې اوسه رامې خپره شي. د دې تر څنګ اوس هم تقریبا 15 بجې شاوخوا وي چې په کندهار پوهنتون کې محصلینو، البته نارینه محصلینو، امتحان درلودي، مګر دا چې خپلو پارچیو پرېښودلې په دې خاطر چې پر خوندې د پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي. دوی خپلې پارچې پرېښولې او همدا چې د پوهنتون څخه وځي نظامیان پوهنتون ته راداخلي دي او په هغوی باندې ډزې کوي. په داسې حال کې چې دوی فقط او فقط دا غوښتل چې د پوهنتونونو دروازې د خویندو پر مخ پرانستل شي او ټول په ګډه سره انجونې او هلکان د خپل حق غوښتنه وکړي او د خویندو تر څنګ ودرېږي. مګر داسې چې نظامیان پوهنتون ته یو اکاډمیک ځای ته ننوځي او پر هغو باندې ډزې کوي، په څو نفر زخمي کېږي او همداسې د هلکان او د نارینه محصلینو وهل شروع کېږي. تروسه هم فکر کوم چې جنجال او جنگ او وهل ادامه لري.
کینه جانې کډاره ته وې، تاسو خو مخکې پانتون ته تللې په جمهوریت کې، هلته وضعیت څنګه و؟ څومره نجونې پانتونونو ته راتللې چې نن نارینه محصلین غواړي چې دغه تر څنګ ودرېږي؟ تعداد په خوار ډیر و کم و؟ اوس څومره تعداد کې تغیرات راغلي و کنه؟
د جمهوریت په وخت کې نسبت اوسنی حالت شزنه محصلینو شمیر زیات و، مګر اوس په هر پوهنځي کې د ګوتو په شمار شزنه محصلینو شته، البته په ځینو پوهنځي کې، مګر ځینې پوهنځي شته لکه عامه اداره او تعلیم تربیه، په دې پوهنځیو کې د شزنه زده کوونکو شزنه محصلینو شمیر زیات دی. اختلاط په صنفونو کې نشته، صنفونه جلا دي، تر دې حده پورې شزنه محصلین پکې زیات دي. او متاسفانه په اوسني نظام کې د شزنه محصلینو
کین اجانی که درستی پختنی په توګه دام را ته ځواب کی، کله چې ته ګوري نارینه محصلین راپورته کیږي، ساس ورون راپورته کیږي، ساس په څنګ کې دریږي، او تا ته اجازه نشته چې پانتون ته لاړ شي هلته زده کړې وکړي، څه احساس کوي چې یو نارینه بالاخره ساس په څنګ کې ولاړ ده او ساس لپاره مبارزه کوي؟
دا کوم موږ ټول انجن لپاره د ویار سایډ دي چې په داسې سخت شرایط، په داسې سخت حالات کې لرینا او وړونه مر سره ولاړ دي، موږ په څنګه کې موږ د حق وسنه کوي، پرشتان د افتخار د دي چې نن ټول افغانان د خپل خو د څنګهري جفاوات سره د دغه نظام په مقابل کې دي، چې دغه فرمان په مقابل کې دي او په ګډه سره موږ د حق وسنه کوي.
ډېره مننه کور موادان د کندهار نه یو محصله د کائنات په نوم چې موږ سري د نننیو مظاهرو او همدارنګه هلته په محصلینو باندې د جزو پاړه روستي جزئیات شریک کړل.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به هم یوې نړیوالې مسلې ته تم شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دی چې احتمال شته روسان د کرسمس په ورځو کې په اوکراین باندې خپلو حملو ته زور ورکړي. اسمه څاروان سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. څاروان صاحب، که تاسو راته ووایئ چې سبا په ټولو اروپایي هیوادونو کې کرسمس ده، زلنسکی ولې د روسانو نه په دغې ورځو کې چې دوی مذهبي مراسم دي او د دوی هغه مراسم دي چې ټول لمانځي، بیا هم د حملو ویره لري؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، زلنسکي اندېښنه ښکاره کړې ده، او دا په دې خاطر ده چې په دې وروستي ورځو کې یو وار بیا روسیې حملې زیاتې کړې دي، خصوصا د اوکراین په ملکی تاسیساتو باندې. او له بلې خوا په وروستیو کې موږ داسې خبرونه درلودل چې اوکراین د روسیې ولسمشر بل ګاونډي هیواد بلاروس ته لاړ او د بلاروس له ولسمشر سره په دې خبري وکړې، او ډېر تشویش هغه وخت زیات شو چې روسیې له د ځینو راپورونو پر اساس د بلاروس له ولسمشر څخه پوښتنه وکړه چې دوی ته اجازه ورکړي چې خپلې قواوې بلاروس ته انتقال کړي او له هغه ځایه په اوکراین حمله وکړي. اوکراین اسی هم د روسیې له پراخو حملو سره مخامخ دی، او د زلنسکي ویره دا ده چې په دې وخت کې یو بل جبهه هم برته پرانستل شي، نو د دغه هیواد مشکلات به نور هم زیات شي.
ډېره زیاته مننه اسمت سروان، و چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اندېښنو په اړه یو مختصر جزئیات شریک کړل.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم د سپورت لټګره تاسو ویل کیږي چې د هند د لوبغاړو د خستلو بولې پایته رسیدلې ده. زموږ همکار بختیار ساحل سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. دوی به د دې بولې روستي جزئیات او همدارنګه چې په دې بولې کې کوم افغان لوبغاړي د پیل لپاره خستل شوی دی، د دې په اړه جزئیات راکړي. بختیار صاحب، ستړی مشي، تاسو وایي کوم افغان لوبغاړي په دې بریالي شو چې دغه بولې کې یو لوبډلې واخلي او بیا هم د افغانستان د دې ترڅنګ نور کوم لوبغاړي په دغه
دلو کې دي؟ سلامونه تاسو ته ټولو لیدونکو ته. په پرونی بولې کې یوازې یو افغان لوبغاړی نوین الحق وتوانېد چې د لکناو لوبډلې لوري واخیستل شي. د دې نه وړاندې بیا په دغه سیالیو کې د دې سیالیو لپاره راشد خان نور احمد فضل حق فاروقی او رحمان الله ګربز لوړاندې خپل لوبډالو سره ساتل شوی دی چې راشد او نور احمد به ګجرات سره لوبیږي، فضل حق فاروقی به سن رایزر حیدرآباد سره وي، او رحمان الله ګربز به بیا کلکتا نایټ رایډر سره لوبه کوي. په دې بولی کې درې نور افغان لوبغاړي هم بولی ته وړاندې شول چې محمد نبی او اظهار الحق نوید او مجبور رحمان او خو کمی لوبډلې وانخستل. دغه راز بیا ویلی شو چې دا ځل په دې سیالۍ په دې بولی کې د انګلینډ سام کرن تر ټولو په لوړه بیه باندې و پلورل شو چې په 1,350,000 هندي کلدارو باندې هغه یوې لوبډلې واخیست. نو دا د
ډیره مننه کور دی ودان ساحل بختیار و چې د آی پی ایل د بولی د روسي جزئیات موږ سره شریک کړ. په افغانستان کې میشت خبریالان شکایت کوي چې د سختو مالي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي سره لدې چې د خبریالۍ دنده پر بخړي خو میاشتنی عاید د ژوند اړتیاوې نشو پوره کولی. خاطر پر دې سره سره په سټوډیو کې دا دوی برته وایي چې افغان خبریالان ولې په دې وروستیو کې د ستونزو سره مخ شوي دي او تر ټولو لویه ستونزه د دوی څه ده؟
ډېره زیاته مننه فریدجان تاسو سلام او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. یار محمد له تیرو دوو کلونو راهیسې په کابل کې دی خو تلویزیون خبریال دی. هغه وایي ډېری خبریالان له سخت مالي ستونزو سره مخ دي او دغې چارې هم پرون باندې هم اغېز کړی دی. له هغه سره موږ خبرې کولې د هغه د خبرو یوه برخه به واورو.
یو وخت په امدې خبریالانو دغومره فوق العاده معاش اخیسته چې حداقل خپله کورنۍ ور باندې له یوې میاشتې تر بلې میاشتې ملاتړی وکي اسپانسر کی. ولی بدبختانه شي د نظام په سقوط سره دغه وضعیت خراب شوی دی او دفتر غډول کافی امکانات خبرلاند په لاس کې نشي ورکولای شي څنګه د غوښ ضرورتونه دي او څنګه مشکلات ور باندې حل کېدل شي.
د خاغل یار محمد خبره د غستنز حق محل زیات شو چې په افغانستان سیاسي بدلون دا یو ډیری ورستنې خپل ملاتړي مالی ملاتړ لاس ورته. بل افغان خبریال عمران دانش چې هم دی خصوصي تلویزیون خبریال دی آزادي راډیو سره په خبرو کې د خبریالانو په وړاندې د مالي ستونزو مسله جدي ادوي. دی وایي ځینې خبریالان د پخوا په پرتله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
افغان خبریالان تر بل هر وخت اوس په ډېر زیات بد وضعیت کې قرار لري. اکثره رسنۍ په خپل کارکونکو باندې تر 50-50 پورې معاشونه کم کړل. ډېرې رسنۍ خپل خبریالان رخصت کړل. نو د دوی وضعیت ډېر خراب دی. خو د خبریالانو په نوم دغه ملاتړي بنسټونه یې اکثره هم د خپل جیب لپاره کار کوي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنه په خپل ټویټر لیک کې ویلي دي ټولنې مشر حجت الله مجددي د جمعې په ورځ ناوخته په بروکسل ته په یو سفر کې هلته د اروپایي ټولنې له یو شمېر استازو سره لیدلې دي. دغه ټولنې بیا د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویل چې ښاغلي مجددي اروپایي ټولنې د دغو استازو سره په افغانستان کې د خبریالانو رسنۍ په وړاندې د مالی او یو شمېر نورو ستونزو حل په موخه خبرې کړې دي. د ټولنې په وینا د اروپایي ټولنې استازو افغان لوري ته د دغو د حل په برخه کې د همکاري ډاډ ورکړی دی.
ډېره مننه کور مودان ژوندي وسې خاطر پر دې سوچ د افغان خبرلان د وضعیت په اړه موږ ته جزئیات راکول. اوس به هم ورشو هغه افغان سکانو چې په افغانستان کې د شته امنیتي ستونزو له کبله شکایت کوي او دوی کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي دوی هند ته پناه وړي او د ګډو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه افغان سکان وایي چې دوی د هند تابعیت نه غواړي او د حالاتو په سمېدو غواړي چې بیرته وطن ته ستانه شي. دوی شکایت کوي چې دوی په افغانستان کې زیږیدلې دي، دالته کورونه دي، پلرونه یې دالته دي، خو دوی اوس مهال نشي کولی چې افغانستان ته ستانه شي ځکه چې طالبان پر افغانستان واکمن دي. زیاتره د دغه سکانو هیله مند دي که چېرته افغانستان کې ورته بیرته شرایط مساعد شي او دوی وکولی شي چې افغانستان ته ستانه شي، نو دوی به بیرته افغانستان ته راشي او دالته به ووسیږي. زموږ همکار سنا کاکړه د دې موضوع په اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی چې تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په پاڼه کې چې پته یې ازادي رادیو ډاټ کام د هلته ورشي ولولي او د هغه سکانو په اړه چې دوی افغانان دي اوس مهال په هند کې دي د اقتصادي ستونزو نه هم ځان خبر کړی دی. تر څنګ که زموږ خبري مجله مو نوي اوریدلې کولی شئ چې پر ازادي رادیو پاڼه باندې د ازادي رادیو په ټویټر، فیسبوک او انستګرام لري هم وګورئ او همي مطلب ولولي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ دغه خبري خبرونه په یوټیوب باندې چې پته یې ازادي رادیو www.youtube.com ده هم الته پیدا کړی او دغه روسته خبری مجله مو چې د افغانستان او نړۍ مسایلو ته ځانګړې شوی او شننی او خبرونه او راپورونه پکې و تاسو هلته واوري او ولولې.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین.